دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبري خپرونې ډېره برخه د ننګرهار ولایت پرونی پیښې ته ځانګړې شوې ده، چې پر یوه جومات د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکښې ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. که وخت و نور راپورونه به هم در تخبارو کو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیښه کې 28 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او له هېواده بهر به واورئ چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې له یوې غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو، شارک کې لوګر مربوط، مرکز مربوط، کلیاله مربوط، اما پرون هم په دغو سیمو کې غونډې درلودلې. موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن د همو غونډو په دوام په شهره کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده. نو چې دوی ورغلي دي، طالبانو سره غلي ځان سره بوولي دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالفو وسوالو طالبانو له ځان سره وړي وو، مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله 28 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کاوه. راپورونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یا تلې میاشتې په 20مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوگا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربېره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوگا په وینا په منځني ختیځ کې سوله او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوالې ټولنې لپاره مهم دی. لویدیځ او عرب متحدان ایران تورنوي چې په وروستیو کې پر یو شمېر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بی بنسټه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر لویدیځو او عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدراعظم بوریسن جانسن د وروستۍ شېبې پر طرح نن په پارلمان کې رایې ورکول کېږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یوه مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدراعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانۍ صدراعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د استازو د جرګې هم په بخښنې تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سو طرحه هم په دې کې پاتې راغلی چې د برېټانیا د اساسو له جرګې تصویب ترلاسه کړي. په سلو کې 250 برېټانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتو په پلوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتو څرنګوالی د برېټانوي سیاستوالو ترمنځ په یوه لنجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې پرونی 14 پکله کوټه کو وغندله. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیانی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا څرنګوالی معلوم نه دی او پاړې پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېدله چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروسته کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ټاکل شوی ونن د میزان یا تلی 28 نیټه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو د کار ونسو په دې اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلی سي. او دغه راز د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به یو واوري لازم دی ډېر سره وسي. افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یو جماعت کې پرونی 14 په کلک ټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندلې ده او د جګړې لشکلو خواوې غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکې بینی ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیک دی. پردیس صاحب، خبرونه تاسو راغلي.
ډیر مننه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود توجیه کېدل نه شي. او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جماعت کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 28 کس پکې ووژل شول او 28 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا برید غندلی. دغه کمیسیون باندې شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدی ګامونه پورته کړی.
واکن دا د بشریت پراندې یو جنایت غنی، کچیر د دې خو څه خشوې دا یو جنگی جنایت غنی او په حکومت باندې کوي چې دا په خو عاملین زر تر زره ولي ول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هم حال د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیغ غندې او د عاملون د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو
زه احمد الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو د خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نم احمد ویار د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کټو غندو او د ښکېلو غوړ څخه دا هیله ده چې په خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ او اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکمین ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو، د ننګرهار په یو جماعت کې د پرونی چاودنې په اړه خبرګونونه خو مو واورېدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې سوي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګیرني سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پیښې په اړه وروستي جزئیات ورسېدي.
شهیدان شوي دي په دې پیښه کې، او تر شپږ درسو شاوخوا ټپیان شوي دي. ټپیانو اکثره وضعیت د ډاډ وړ دی، دوی اکثره سطحې ټپیان و تر لومړنیو درملونو اکثره رساس شوي دي. تر اوسه لا هم د پیښې د نوعیت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي ښایي چې
لومړني احتمالي معلومات څه دي خوجانه صاحب؟
لومړني احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرېکړه لامل رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي. خو دا پلټنې وروسته کېږي، ډېر احتمال همدا شته چې پیښه د بریکر لامل رامنځته شوې.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول، د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلې شي؟ د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه مندل سره مرسته کوي.
پر د پیښې قربانیان اکثره چې ټپیان دي، دوی د معلومات پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی، له ځان سره یو بوجي هم لري، او هلته دننه تللی دی، په دویم رکعت کې ځانمرګ یې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به وروسته معلومات مو شوي.
کله دغه موضوعات رسنۍ سره شریک شي او باندې بیړنې خروان دي چې ځکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامنځته شوی ده، د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې د لوري پرتا غرنۍ سیمه ده. هلته زموږ امنیتي او ملکي منصبین حضور نه لري، او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویشتل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګڼی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کار وسی. بلې،
تر اوسه پورې روښانه ده. دا مخالفین تروریستان دا موضوع شریکوي. تروریستي پیښه ده، ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تروریستي فعالیت لري.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګڼی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جماعت کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا ستاسې
داسې تشویش؟ بالکل نشته. ځکه د شپې دفعه نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو سیمو خلک هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو. جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې وو، دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته. یوازې د نوعیت په اړه څومره هلته سیمه جماعت نه لیدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته. نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیرني و دوستانو بیا هم پر همدې مسلې باندې تم کیږو. د هسکې مینې د جودرې په جماعت کې د پرونی چاودنې د یو شمېر قربانیانو جسدونه نن خاورو ته وسپارل شو. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرېدایښ وسلوالو اوبه بندې کړې وې او فصلونه یې له تندې سوځېدلي وو. پرونی پېښې په شدت دردولې دي. زما همکار اجملند د دې سیمې له یوه قومي مشر ملک ستار سره د پېښې د څرنګوالي او دې سیمې ته د داعش د وسلوالو د پېښ ګواښ په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې سره واورو.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه د جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کیدی شي؟ یاره باور وکړه زه اوسه پورې نه پېدلی یم. پېښه وسه باندې پېدلی زه به چا کړی دقیق نه سم ویلی.
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او همدارنګه د تاسو نه پورته د کومه سیمه چې ده هلته د داعش وسله وال میشت دي. ویل کېږي چې په دغه کلي باندې اوبه هم بندې کړې وي او یو څه اختلافات و هغوی څه غوښتنې لرلې. په دې اړه باندې دا اوازې صحیح دي؟
دا تقریبا شپږ میاشتې یا څلور پنځه میاشتې د اوبو په موږ باندې لیدلي دواړه منوسو فصل منوسو.
نو دوی څه غواړي تاسو نه؟
کله چې مخالفینو موږ ته ځواب وکړ یو خط یې راته راوله، د خط بیا موږ یې ولټونی ده ولا سوال سره دا خبره شریکه کړه. ورته ومې دا خلک دغه غوښتنه لري، دوی غواړي چای غواړي بوره غواړي. تا تاسو پیلې موږ ته به دوی اوبه را خوشې کړه، بدبختانه دوی موږ ته اجازه را نه کړه. هغه خیری کار یې دا موږ دی ولس سره
اوس تاسو سره دی دغه لوی پیښې نه وروسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولی دی؟ چا هم ستونزې اورېدلي که نه دي اورېدلي؟
نه اوسه پورې څوک راغلي نه دي. دغه دولس زموږ د دې بالا د هسکې مېن د ولسوالۍ د امنیت قومندان راغلی، یو مهاري اردو والا قومندان همزادا راغلی چې پرون بېګا مخام پورې سره وو
د نن هم تاسو څه جسدونه خاورو ته وسپارل؟ څو کسان مو نن خاورو ته وسپارل؟
ټول څلور شپېته کسان سم بېګا خاصه ته پاتې وو.
د تاسو د شینوارو سیمه له اوږدې مودې راهیسې د دغه مشکل سره مخ ده. وخت په وخت پکې دغسې عملي کېږي، خلک تهدیدېږي، اوبه ورباندې بندېږي. تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقاماتو او چارواکو ته ویلي دي؟ دوی د تاسو دا خبرې اورېدلې دي؟ تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلي دي چې د تاسو مشکلات کم کړي؟
نه دا اوسه پورې دې کم اقدام نه دی کړی.
اوس چې تاسو د دومره یوې لویې پیښې نه راووتئ، د تاسو غوښتنه څه ده؟ څه غواړئ د افغانستان د نورو سیمو له خلکو نه، د حکومت نه، د چارواکو نه؟ د تاسو د دې سیمې خلک څه غوښتنه اوس لري د دومره یوې لویې ناورین او غم نه وروسته؟
نو عزتمنه څوک نه دي راغلي چې موږ ورسره کښېنو خبره وکړو. یاد چې کومه غوښتنه تنه ولو څوک راغلي نه دي. ټول لسی خلک دي لسی.
دغه مرګ ژوبله
کې
دغه مرګ ژوبله کې ماشومان هم شامل دي؟
داسې وګڼه چې د ټولو د مړو د څلور شپېته کسانو کې به څلوېښت پنځوس کسه ماشومان دیارلس کلنه څوارلس کلنه پنځلس کلنې اتلس کلن او سپین ګیري پکې شپږ کسان دي چې مړینه به یې د شپېتو او د اویا کلنې.
دا د پیښې څرنګوالی څنګه و په سیمه کې؟ په دې جومات کې دا د جومات چاودنې له کبله چې راغورځېدلی دي، دا کسان ډېر وژلي که نه؟ خپله چاودنې هم ډېر خلک ته زیان اړولی.
خبره دا چې مشر زما خبره واوره چې دلته کله جومات کېدې جمعې د منځه اول رکات وسو په دویم رکات کې دا فدیه رامته زه یو زنانه وم ویدسې ټولو جامو سړی ورننه جومات او دا بم انفجار وکړو دې زنانه د خولې خبره وه.
او بیا جومات په خلکو رالوېدلی دی، یعنی دا جومات
جومات په راولوي د زرګي په راول دغه لرګیو د جومات خاورو خزلو خلک خرابه کړه او شیدانې کړه. د جومات څلور وړه دیوال د منځه تري
د هسکمینې یو قومي مشر ملک ستارو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان اوس په ورسو له رحمت افغان څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ سوی. د دغې خونې د رهبرۍ بورډ غړي خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل
سرمایه‌ګذاري راټیټه شوې ده او د هغې اساسي علتونه هم دا دي چې امنیت مسله ډېره زیاته کېږي، د نور هم خرابه شوې ده، زیربنا وجود نه لري، هم قوانین هم سخت دي. تر دې وخته پورې تا یو تعداد متاسفانه چې د ملک نه د وتلو په حالت کې زیات سره.
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره پانګونه سوې ښاغلي الکوزي یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سوړ سوی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایی دالیزونو له پرانیستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه ترسره سوي. د دغه وسط وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو اندازه 180 میلیون ډالرو ته رسیږي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 تنه افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هره ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له 4 نیول یې تر 6 پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا چې په نومبر او ډسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایي دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ ډېر سپله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پونډ 100 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر هندي کلدار 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، ټاکل شوی وای چې نن د میزان یا تالی وشتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوی وای، خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نه سولې، دوی دلیل څه دی؟ زموږ همکار واصل وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشرانو سره غږېدلی دی. له دې وورو وصال صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو د کمیسیون ته ورغلی وای، دوی دلیل څه یادوي چې ولې نن دا پایلې اعلان نه سوې؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمیشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازدیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعات برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویلي چې نن دوی چې د میزان وشتمه ده پایلې نشي لنولی او ښایي دغه پایلې یوه اونۍ وځنډېږي. خو دلته ځینو نورو سرچینو چې نه غواړي نومې واخیستل شي، بیا ما ته وویلې چې ښایي نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رایو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې سرور ته داخل شوی او شمیرل شوی دی او مقایسه هم شوی ده. نو به کتل شي چې بالاخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم دا ده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډېره پورې اعلان نه شي. دوی لامل تر ډېره حده پورې تخنیکي ستونزې یادوي او هغه 2500 عالی چې قرنطین شوی وي د هغو د رایو د انتقال مسله ده چې ورته پورې هغه سمواد سرور ته نه دي انتقال شوي. دوی وایي چې دا هم دومره سخته خبره نه ده، خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي، ځکه دوی وایي چې ځینې بایومتریک دستګاوې ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته. نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم ښایي دغه مواد هم له دغه دستګاو څخه انتقال شي او په دې هم یوه فیصله وشي. خو نهایي خبره هم دا ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ له وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم واصل ویصال. دوستانو، تاسو هم اوریدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن اعلان نه سي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه د ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلی دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څور پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي، چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې د شفافیت په اساس باندې دا پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې پایلې به په ویشتم د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی دا ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. کچته د ټاکنو په وخت میسون ووتونی دي د شکایت کې میسون هغه پریکړه چې دي خصوصا د اصل اصول په توګه چې محلونه له سره وشمیږي او ستونه محلونه به باطل نه کړی دي او په دې د دې ته څنګه د دې دغه کوم تفسیر چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دې به وسیري هغه ډېر شفاف تر سره شي نو په یقین سره ویل سم چې د لومړی پایل اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به ډېر بوخت او مصروف نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درست مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړی پایل اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي حتی کله چې کړکېچ کوته وي. رشید
صاحب، اوس یو وکه جتل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیس شکایتونو کمیسون باندې. عامدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي، مشکل څه دی؟ ولې نه توانیږي چې هدا اقل د ټولو برخو ته دوی د قدو کې او د سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون خو نه تقریبا مخکنه تخمین سوي نه دي، بیا دې کله کار کې دغه ستونزې سره مخامخ کیږي یا یو تخنیکی نقصه منځ کیږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیری یا متفاوت کړنه
اوس یو نیوه قدم د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوس هم چارې هم دغه سیم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون ورته وړاندې د سکیجول لاله جوړ کړی لکه تاسو ورته وړاندې هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولې او ک 2.5 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کیږي. دا منطقا دا استدلال سمره په ځای دی چې دا سی کسان کم هم ما عمر وخت نیسي او ک ډیر وي هم کس هم دغه وخت نیسي. فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړی ووسی؟
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان ول سوی دا اسان دي مقایسه ول نه دي نو دا کار باید زړه زړه بشپړ سوی وي او په تخنیکي لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سوی وي ولدا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې مقصد ونه کړل چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایشي پړاوونه څنګه همیشه ټینګار سره کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته آزمایش باندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې د طرفالعمل د کړنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي او دغه په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وو. دوستانو، اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده.
هغه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمنسکوونکو ترهګریز بریدونه نه بخونکي جنایت ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته، خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي. د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا لاس لري. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنۍ باعث کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوی وسی. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې. د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو لخپلواک کمیسون تمه لري چې رای په شفاف ډول وشمیري، په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي. د لیکوال په باور د انتخاباتي محل ویش په لیکول هم ډیر مهم دی، ځکه د انتخاباتي محل ویش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیچ ته لاره هواروي. هم دې ورځپاڼې لیکلي، کله چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان نسی او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسون عملیاتي کارونه نسی ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي؟
دوستانو له رحمت افغان څخه مو د کابل چاپ د مقالو سرټکی واوریدله. اوس به ورسو